سلامونه د افغانستان په وخت د مازیګر سلور بجې شوې. تاسې ازادي رادیو ته خوږ یاست. مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تلر شو خبرونه وسلوالو سوریا غینو د یکشنبې په ورځ په دمشق ښار کې د سوریې د دولتي رادیو ټلویزیون له نیولو وروسته په ژوندۍ بڼه د بشر الاسد د حکومت د سقوط اعلان وکړ. د سوریې صدر اعظم محمد الجلالي د یکشنبې په ورځ ویل چې په سوریه کې باید آزاد انتخابات وشي ترڅو د دې هیواد خلک خپل مشر پخپله وټاکي. محمد الجلالي له العربیه شبکې سره په خبرو کې تایید کړه چې د یقینو له مشر ابو محمد الجولاني سره په تماس کې دی چې د اوسني انتقالي پړاو د مدیریت په اړه خبرې وکړي. دا ګام د سوریې د سیاسي راتلونکي د جوړولو په هڅو کې یو مهم پرمختګ بلل شوی دی. د سوریې د مخابراتو وزیر هم ویلي چې له یاغیانو سره په تماس کې دی. محمد الجلالي زیاته کړه چې د بشر الاسد او د سوریې د دفاع وزیر په اړه هیڅ معلومات نه لري. عیني شاهدانو ویلي چې نن سهار یاغیان د دمشق په ښار کې د ولسمشرۍ ماڼۍ ته داخل شوي او د الله اکبر شعارونه یې ورکول. د شاهدانو د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې موږ ولیدل چې وسله وال کسان ماڼۍ ته دننه کېدل او الله اکبر نارې وهلې. دا ماڼۍ چې د ملت ماڼۍ په نوم پیژندل کېږي د دمشق د لویدیځې برخې په مزه سیمه کې موقعیت لري. په خواله رسنیو کې په خبرو شویو ویډیوګانو کې یاغیان په ماڼۍ کې دننه او د دروازو مخې ته ښودل شوي دي. سرچینې وایي چې د سوریې ولسمشر بشر الاسد لږ مخکې له دې پیښې له دمشق څخه تښتېدلی و. داسې ښکاري چې یاغیان بې له کوم مقاومت څخه د ماڼۍ انګړ ته ننوتي دي. راپورونه وایي چې د ماڼۍ دننه دولتي کارکوونکي او امنیتي ځواکونه مخکې تر دې چې یاغیان هلته ورشي وتلي وو. د دیموکراتیکي سوریې ځواکونو قمندان چې د امریکا تر ملاتړ لاندې او د کوردانو تر مشرۍ لاندې فعالیت کوي نن یکشنبې د بشر الاسد د رژیم سقوط تاریخي وبله او ویسته. د دیموکراتیکي سوریې ځواکونه د سوریې د شمال ختیځ پراخې سیمې تر کنټرول لاندې لري. د دې ځواکونو قمندان مظلوم عبیدی په یو پیغام کې چې په ټلګرام کې خبر کړی ویلي په سوریه کې موږ تاریخي شیبې تجربه کوو ځکه چې په دمشق کې د استبدادي رژیم د پرزیدو شاهدان یو. هغه زیاته کړه چې دې بدلون د وی نوې سوریې د جوړولو لپاره فرصت برابر کړی چې په دیموکراسي او عدالت ولاړ وي او د ټولو سوریانو حقوق تضمین کړي. د اسرائیل پوځ نن سهار د بشر الاسد حکومت د سقوط له څرګندېدو وروسته ویل چې خپل ځواکونه په حالیه سرحدي سیمه او نورو مهمو برخو کې ځای پر ځای کړي چې د جولان لوړو او د هغه ځای د اسرائیلي اوسیدونکو امنیت ټینګ کړي. یا د حالیه سیمه د سوریې په قلمرو کې د قنتیترا په برخه کې موقعیت لري چې د 1940 کال په پسرلی کې د اسرائیل او د هغه وخت د حفظ الاسد حکومت ترمنځ د یوې موافقې په اساس رامنځته شوې وه. حفظ الاسد د بشر الاسد پلار و. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف په پاکستان کې د میش افغان کډوالو د ملاتړ لپاره د څه باندې 30 میلیون ډالر مرستې غوښتنه وکړه. یونیسف په راپور کې ویلو چې په پاکستان کې تر 3 میلیون زیات افغان کډوال اوسي چې 30 سلنه یې ماشومان دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شئ. د بشر الاسد رژیم له څه باندې 12 سهار و پرزید وړاندې در تخ پرونه کې تازه حال درکو. د ښځو د حقونو پر ورکړې ټینګار
باید چې په قوت باندې د نجونو او د ښځو حقوقو ته پاملرنه وشي.
او کندهار کې د ریانو د بیې ټیټوالی
سرسال خدای دی ریحان خو بیخي ډېر کره شوي دي بایې بیخي ټیټېږي په نیمه اعلان نه ځي.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشر الاسد رژیم له څه باندې 12 سهار و پرزید ویل کی چې نوموړی په یوه الوتکه کې نامعلوم لوري ته تللی. د بشر الاسد حکومت صدر اعظم اعلان کړی چې واک نوی واکمنانو ته سپاري. د هیئت التحریر الشام په نوم وسله وال د ولسمشرۍ ماڼۍ ته ننوتی او د تلویزیون له لارې د اسد رژیم سقوط اعلان کړی دی. تفصیلی زموږ همکار ښاغلی عصمت الله څاروان ته صدر کوي. سلامونه څاروان صاحب، خیر راغلی خبرونه ته.
مننه، سلامت اوسه. د بشار اسد حکومت لکه څنګه چې تاسو مرته اشاره وکړل له 24 کلونو وروسته د نن یکشنبه په لومړیو ساعتونو کې پای ته ورسید. اسد چې په وروستیو 14 کلونو کې په کورنیو شخړو کې ښکیل وو وروسته له هغه وخت ورسید چې پلاری درې لسیزې پر سوریې حکومت وکړ. د چې په بریتانیا کې طب ویلی او د سترګو متخصص و، غوښتل هغه بې رحمۍ او تشدد پای ته ورسوي چې پلار یې پر سوریې د 10 کلن حکومت په موده کې له خلکو سره کړی و. د سوریې صدر اعظم محمد غازی جلالی نن سهار ویلي چې حکومت تیار دی اپوزیسیون ته لاس وغځوي. هغه په یوه ویډیویي بیان کې ویلي چې په کور کې دی او له سوریې وتلی نه دی، ځکه چې په دغه هیواد پورې تړاو لري. جلالی زیاته کړې چې خپل دفتر ته ځي چې خپل کار ته دوام ورکړي او د سوریې له خلکو یې غوښتنه کړې چې عمومي ملکیتونو ته زیان ونه رسوي. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د څار بنسټ مشر رامي عبدالرحمن اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي اسد نن سهار له دمشق څخه په یوه الوتکه کې ووت. اسد یې حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. عیني شاهدانو ویلي چې په زرګونو کسان په موټرو او یا هم پلي د دمشق په لوی میدان کې راټول شوي او د ازادۍ شعارونه ورکوي. د رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې یاغیانو ویلي د سوریې له وګړو سره یو ځای له یوه لوی زندان څخه د بندیانو د خوشي کولو او د هغوی د زنځیرونو د ماتېدو او د سیدنایا په زندان کې د بې عدالتۍ د دوران د پای ته رسېدو جشن لمانځي. سید نایا د دمشق په مربوطاتو کې یو لوی پوځي زندان دی چې د سوریې حکومت په زرګونو کسان پکې بندیان کړی وو. د یاغیانو قومندان حسن عبدالغنی نن سهار ویلي چې د دوی وسلوال همسته له داخلي دوه وروسته سباندې 3,500 بندیان له مرکزی زندانه خوشي کړی دي. په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې راپورونه ښیي چې سوریوال کډوال چې په تیرو کلونو کې ترکیه ته پناه وړې غواړي خپل هیواد ته بیرته لاړ شي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان چې د بشار اسد د مخالفانو ملاتړ کړی وو او په تیرو ورځو کې په ښکارا دمشق ته د هغوی د رسیدو هیله څرګنده کړې وه. په تیر یو کال کې هڅه وکړه چې له بشار اسد سره د سوریې لپاره داسې یوه حل لاره ومومي چې د ترکیې له خاورې څخه د میلیونونو سوریوالو د ستنېدو سبب شي. د سوریې دغه کډوال د ترکیې لپاره یو لوی اقتصادي بار بلل کیږي. په بریتانیا کې د سوریې د بشري حقونو څارونکو ویلي چې د بشار اسد ورور ماهر اسد د یکشنبه په ورځ د سوریې په ساحلي سیمه کې وو او پلان لري چې د روسیې د هوایي اډې همیمیم للارې له هیواد ووسی. د بشار اسد مخالفان تر اوسه د مدیترانی ساحلي سیمو ته نه دي رسیدلي، خو د بشار اسد د حکومت د رسمي پایل اعلان وروسته داسې ښکاري چې د هیواد دغه برخه به هم د مخالفانو تر ولکې لاندې راشي. ماهر اسد چې تر بشار اسد 2 کاله کوچنی دی، په تیرو 10 کلونو کې د سوریې د پوځ لوړ پوړی قومندان پاتې شوی چې په کورنۍ جګړه کې د خپل ورور د حکومت په ساتلو کې ډېره مرسته کړې ده.
اسمت څاروانو چې موږ ته یې تازه حال راکړ. د بشر الاسد رژیم له څه باندې 2 سیزون انتظار پرځېدلی دی، بلکې چې نوموړی به په یوه الوتکه کې نامعلوم لوري ته روان شوی دی. د بشر الاسد حکومت صدراعظم اعلان بیا کړی چې واک به نوي واکمنانو ته وسپاري. له دې سره بیا د حیات تحریر الشام په نوم وسلوال د ولسمشرۍ ماڼۍ ته ننوتي او د تلویزیون له لارې د اسد رژیم سقوط اعلان کړی دی. پر همدې موضوع سټوډیو کې را سره زموږ همکار ښاغلی سلطان سرور دی چې د منځني ختیځ روانې چارې څارلې دي. څه خبر پوښتو چې د سوری حکومت له سقوط وروسته به څه وشي؟ سلامونه سرور صاحب، خیر خبر ولید.
وعلیکم السلام، تستړی مسی. دا ښکاری چې په سوریا کې تحولات او پرمختګونه ډیر ګړندي وو په 13 کلونو یا 13 ساعتونو کې، وروسته له دې چې مخالفینو د بشار اسد له شمال او جنوب را په دمشق باندې بریدونه وکړل، دمشق تیر شپه سقوط وکړ. دا چې وروسته له دې به څه کیږي، ډیر خلک په دمشق کې د سوریې په پایتخت کې اندېښمن وو. ځینې خوشاله دي، لکه څنګه چې مخکې تاسو په راپور کې واورېدل، خوشحالي کوي په میدانو کې راټول شوي. بیا ځینې نور چې د دولت ملاتړي هغوی اندېښمن دي چې څه به کیږي. ځینې د بشار اسد د حکومت پلویان هغه ساحلي سیمو ته تللي دي. دا چې وروسته له دې به څه کیږي، د یاغیانو یا د حکومت مخالفینو مشر احمد الشرع یا محمد الجولانی یو اطمینان بخونکی ګام اخیستی ده. د بشار اسد د حکومت صدراعظم په ځای پریښی دی، هغه به د سرپرست حکومت مشري کوي تر څو چې دوی نوی حکومت تشکیلوي. په سوریه کې څو ډلې دي، هلته کردان هم شته، هلته دغه اسلام پالی ځواکونه دي او ترڅنګ ملي ګرا ځواکونه دي، احتمال سره چې دوی په یو ګډ حکومت سره سلا شي.
بله، یو مسله چې خلکو ته حیران پاتې شي هغه دا چې دوه لسیزې کې چې دغه حکومت روان و دی خپل دغه رژیم مخته وړ، اوس دغه رژیم په ډېر سرعت سره سقوط وکړ. علت او عمل څه و چې دغه رژیم په دومره سرعت سره سقوط شو؟
د سوریه جنگ سیمه ایز او نړیوال آباد درلودل او هلته چار اوس هم نړیوال او سیمه ایز آباد لري. د سوری رژیم په 2011 کال کې چې کله د عربانو په سرلۍ قیامونه شروع شول په سیمه کې دوی دا قیام په ډېره وځاپ په ډېر خونړی طریقه باندې همغه وخت کې د بشار اسد د رژیم د سقوط نږدې شوی، خو بیا سیمه ایزو ملاتړو ایران او حزب الله وروسته بیا روسیې وژغور. اوس داسې ښکاري چې ایران او حزب الله خپل کمزوري سوي دي د منځنی ختیځ په دې وروستیو جنگونو کې، او سوریه هم په اوکراین کې مصروفه ده. نو اوس هغه زور او قوت چې د بشار اسد رژیم ملاتړ درلود هغه نو ورسره چې ملاتړ وکړي نو ډېر ژر سقوط وکړي.
بله،
اتکای په خارجي ځواکونو زیاته و.
بله بله، الکه وړاندې چې تاسو ویلي په سوریا کې ډېر شمېر ډلې ولکه کوردان دي ته ورته نور هغه عربان چې تاسو ویلي، وسالته د ایران مسله کوم تاسو را واخلو، ویل کی چې ګواکې اغیز په ایران باندې موجوده، څومره په سیمه کې به اغیز کوي به خصوص کوم تاسو ایران ته اشاره وکړو؟
ایران مخکې دې چې دا تحولات ګړندې سي، خپل قواوې او خپل ملاتړ یې له سوریې نه وستلې دي، او ایرانیان خپل د حکومت نه رژیم نه اوس دا پوښتنه لري چې دا یو لسیزه چې تا هلته سرمایه ګذاري وکړه او دومره خلک دي او دومره پیسې دي ولګولې او دومره مالي او ځاني تاوان دي وکړه، نتیجه یې څه سوه؟ نو او به کتل شي چې په راتلونکو کې څه کېږي. خو د سیکاري چې نوی واکمنان په دمشق باندې کسان نه دي چې په خوای تصور کېدی چې ګواکې له القاعده سره تماس درلود یا ډېر تنگ نظر اسلام پالو، دا اوس کوم ګامونه چې اخیستلی دي ډېرو خلکو ته اطمینان بښونکي دي. په دمشق کې نوی حکومت راځي، هغه د خپل ولس د سوریې د ولس لخوا به وي. نو ایران ته که پخوا رقم سیاست درلود د کارپوهانو له نظره اوس مجبور دی چې په دمشق کې نوی واک سره یوه روغه جوړه وکړي لکه څنګه چې طالبانو سره روابط جوړ کړل. له کلونه کلونه راهیسې هغوی سره دښمني پلله، خو بیا سره روابط جوړ کړل، امکان لري چې دغه نویو اسلام پالو سره په دمشق کې هم څه جوړ جوړی وکړي.
بل همدغه وضعیت ته په کتو آندونه دا دي چې ګواکې له دغه د سوریې له رژیم سقوط څخه طالبانو هرکلی کړ دی، شمېر ټیټ پورو چارواکو دغه اقدام ستایلی دی. که را وګرځېږو ایدیالوژیکي فکرونو ته یا تفکراتو ته، د دغو ډلو ترمنځ کوم واټن شته ده یا کنه واټن شته؟ دلته هغه فکري ایدیالوژي د دوی ترمنځ یو څه تړاو درلودلی شي؟
دا ډېره ښه پوښتنه ده. تر اوسه په خواله رسنیو کې د طالبانو ملاتړ او ټیټ پولي چارواکي چې دي په مستعارو نومونو باندې د سوریې د تحولاتو هرکلی کوي ورته خوشحاله دي، خو داسې ښکاري چې سوریه کې دغه کسان چې هیئت تحریر شام ورته وایي د دوی مشران، دوی د اخوان المسلمین د فکري خط پیروان دي، او په افغانستان کې طالبان چې دي دوی اکثره په مشرتابه کې د افغانستان دودیز روحانیون دي چې فقه او فکر یې هماغه د دیوبندي مدرسې ده، او د سیکاري چې د نوي عصر او زمانې له ډېرو مسایلو سره کم آشنایي لري. اخواته بیا دغه د هیئت تحریر شام او د احمد شرع یا د ابو محمد الجولاني کسان چې دي دوی ډیر وخت له ترکیه سره پاتې سوي دي، او له ترکیه له کسانو سره له مقامات سره نږدې اړیکې درلودې. هغوی اسلام پاله دي، له کلونو راهیسې هلته حکومت کوي. فکر کېږي چې دوی به له هغوی نه یو څه زده کړي وي د سوریې، دوی دا د حکومت کولو لارې چارې باندې یو څه بلات ښکاري.
بله، په سرور سره پروسوي کې د منځنی ختیځ نه ورخه تلاړ شو په نړیوال کچه باندې غباس باندې مونږ تاسو خبرې وکړو. نړیوال څمر په دغه مسایلو کې ځان خکېل ول غوړي یا خکېل پات کېدل شي چې بیا غیظ پر افغانستان باندې هم د په منځنی ختیځ کې مونږ تاسو غیظ وګورو. د تورته نور ودونې مشته چې یو څه ناڅه په جګړو کې خکېل پاتې شوې دي. په ټول کې په دغه ودونې کې سالته جګړه وو سمشته ده، غیظ پر کول شي نړیوال څه دخلات په دغه مسایلو کې کول شي؟
اوس خو داسې ښکاري چې د سوریې تحولات اگر چې ډېر ګړندي وو او ډېر نوي اسرائیل نسي ویلی چې دنیا به څه عکس العمل ورباندې وښيي، خو نړیوال قدرتونه خصوصا امریکا او روسیه په باره کې وروسته وغږیږو، هغه په خپل جنگ کې اخته ده په اوکراین کې، خو امریکا غواړي چې کوم پرون لکه چې ډونالډ ټرمپ د امریکا منتخب ولسمشر په پاریس کې د سوریې ولسمشر سره لیدلی، هغوی په سوریه کې د سولې او جوړجاړي په کوم پلان باندې هم توافق کړی ده. ملګرو ملتونو مخکې یو قطنامه پاس کړې 2020، هغه قطنامه ډیر وخت په د سولې د خبرو لپاره مطرح وه چې بیلابیل اړخونه په شمول د بشار اسد د رژیم د هغې په اساس سوله وکړي. امکان لري دغه قطنامه بیرته راحیا سي او د سولې خبرې وسي، یو توافق رامنځته سي. نو اوس سړی نسي ویلی چې نړیوال به د سوریې د تحولاتو په هکله څه وکړي، څه اغېز به په نړۍ باندې ولري، خو په منځني ختیځ باندې او په پیښو باندې خامخا تاثیر لري.
ډیره زیاته مننه ژوندی ستا چې خبرونه ته راغلی او موږ دې د منځني ختیځ او تر څنګ اوریدونکي دې له دغه تازه حال څخه خبر کړل. مننه ژوندی ستا.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساعت.
یو شمېر پخوانی طالب چارواکي وایي د ښځو پر وړاندې د طالبانو د اوسني حکومت پالیسۍ افراطي او د افغانستان په زیان ده. دوی ازادي راډیو سره خبرې کوي ویل د طالبان اوسنی حکومت باید ټول برخو کې د ښځو حقونه خوندي او دوی ته د تعلیم زمینه برابره کړي. د پخوانی طالب چارواکي ټینګار کړی چې که د طالبانو مشران د ښځو او نجونو حقونه په ځانګړي ډول د دوی د زده کړو اړوند مبهمو پالیسیو ته دوام ورکړي، حاکمیت به له لاسه ورکړي. نور حال د فیروزي عزیزي راپور کې.
د طالبانو سینې پخوانی چارواکي د افغان ښځو او منجونو په اړه د دوی د اوسني حکومت اقدامات افراطي، تحمیلي او د افغانستان په زیان بولي. د طالبانو د لومړۍ دورې واکمنۍ د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر مولوي قلم الدین ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د طالبانو حکومت باید د نجونو او ښځو په کار او تعلیم بندیزونه زر تر زره لري کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دغه حالت چې د اوس دستي روان ده دی چا نه د خوښ نه د امارت اسلامي د اکثریت وزیر صاحبانو خلکو خوښ ده او نه د افغانستان د خلکو خوښ ده. دا یو تحمیلي شی ده. ګمان مې داده چې په دې لاټه کې به ټول روان وي یو د افراط و تفریط په منځ کې منځلارې لاره غوره کړي او دوی ته حق د تعلیم هم پیدا سي. باید چې په قوت باندې د نجونو او د ښځو حقوقو ته پاملرنه وسي. د دوی د تعلیم حق په امارت اسلامي باندې فرض ده.
نوموړی زیاتوي دا چې د طالبانو حکومت نجونو ته د تعلیم لپاره ماحول نسي برابرولی، امنیت یې نسي ساتلی، دا د دوی کمای دی او په خبره یې په دا ډول کړنو دوی برات نسي ترلاسه کولی. خوانی طالب قماندان او د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر اغا بیا ټینګار کوي که د طالبانو حکومت د دب خبره پر رعیت فضا تنګوي، حاکمیت به له لاسه ورکړي. سید اکبر اغا هم د دې بیان تر څنګ د نجونو او ښځو تعلیم د ټولنې د پرمختګ لپاره مهم او شرعي حق بولی. د ازادي راډیو ته وویل
طالبان پرې باندې ټینګار کوي چې د ښځو په فن تعلیم باندې خو ځوام داسې نه وایي. دا حکومت چې هغه د رعایت په سر باندې حکومت دی، یعنې څه معنا چې په یو جهاز واقع حکومت باندې د رعایت قادم، نو هر حاکم په خپل محکوم ته داسې څه خبرې چې خبرې کړي نو ښه خبره به دا وایي. د تعلیم په باب کې طالبانو ته نه تعلیم خبره چې دوی کوي هغه دلایل پیش کړي وای، د ملت چې پرې باندې قرار کړی وای، داسې مبهمه پاتې کېدل خلک راضي شي لاره د کېږي.
سید اکبر اغا وایي د طالبانو حکومت باید عام ولس ته پام زیات کړي، په ځانګړې توګه په بشري، اقتصادي او امنیتي برخه کې چارو ته لومړیتوب ورکړي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي چې ولې د دوی حکومت د نورو مسایلو په پرتله د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې بندیزونو لګولو ته زور ورکړی او څه وخت به دا محدودیتونه او بندیزونه لري سي. خو د دوی په حکومت کې یو لوړ پوړي چارواکي چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوړي په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته لیکلي چې د نجونو د تعلیم زمینې برابرولو لپاره په جدیت کار روان دی. دغه طالب چارواکي ادا کړي چې په تیرو نظامونو کې د ده په خبره بې باکیو او د بهرنیانو د کلتور د اغیزو د دفع کولو لپاره وخت اړتیا ده، او هڅه کیږي چې زر د نجونو د زده کړو د منظم سیستم په رامنځته کولو د دوی پر مخ د تعلیم دروازې پرانیزي. خو دا ډول څرګندونې تر دې وړاندې نورو طالب چارواکو هم کړي دي. خو له دې وړاندې افغانانو دا ډول څرګندونې رد کړي او ټینګار یې کړی چې نجونو د اسلامي حجاب په رعایتولو په افغانستان کې په جلا او مناسبو ښوونځیو کې زده کړې کولې. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت مشر په خپلو بېلابېلو فرمانونو کې په ډېری دولتي او ټولو غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه او تازه بیا آن په طبي انسټیټیوټونو کې هم د دوی پر زده کړو بندیز لګولی دی. دغه شان د نورو محدودیتونو تر څنګ حجاب یې هم پرې اجباري کړی. له محرم پرته له لرې واټن سفر، پارکونو، ورزشي لوبغالو او حمامونو ته له تګیو هم راګرځولي دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ پینیت مخکې د بشري حقونو شورا شپږ پنځوسمه ناستې ته خپل دریم راپور کې ویلي و چې طالبانو پر ښځو او نجونو د محدودیتونو او بندیزونو لږ تر لږه 250 فرمانونه صادر کړي دي. خو د طالبانو حکومت تل ادا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي، هغه ادا چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده. د یادونې ده چې د طالبانو د لومړۍ دورې واکمنۍ د چارواکي چې په افغانستان کې له 1995 کال تر 2001 کال واکمن و، داسې مهال په دغه هیواد کې د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار کولو ټینګار کوي چې وړاندې د خپلې واکمنۍ پر مهال آن تر شپږم ټولګیو هم د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی و او هیڅ ښځې ته په دولتي یا غیر دولتي ادارو کې د کار اجازه نه ورکول کېده. چادرې د اجباري حجاب په توګه ښځو ته مشخصې سوې وې او د نارینه وو د ږیرو اوږدوالی هم حتمي و. که چیرې نارینه او ښځو د طالبانو له دې امرونو سرغړونې کړې وای، د مولوي قلم الدین په لارښوونې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د محتسبینو لخوا په دروغ وهل کېدل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
پاکستان کې امریکا ته د تګ په تمه یو شمېر افغانان وایي د کیسونو د ځنډېدو له امله جدي ننګونو سره مخامخ دي. نور تفصیل یې په راپور کې اورو.
پیټو کیس لرم، زمونږ تمه او ارزو دا و چې کارونه به زر وشي، خو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې.
په پاکستان کې امریکا ته د تک په تمه زکریا د پیټو په نوم کیس لري. هغه په پاکستان کې د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
پیټو کیس لرم، زمونږ تمه او ارزو دا و چې کارونه به زر وشي، خو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې. او په دې تیرو دوه نیم کالو کې د ډیرو ستونزو سره مخامخ شو. یو خود پولیسو نیوو پازابیدو پتی تیر یو نیم کال کی بیخی زیاد شو، او بل کم چې د اقتصادي ستونزو سره مخامخ شو. تقریبا چې په قرض روان یو، نو زموږ غوښتنه دا ده چې موږ ته جدي پام او توجه وشي.
تازه په پاکستان کې امریکا ته د تک په تمه یو شمېر افغانانو د امریکا له حکومت په یو سرخلاصي تفصیلي لیک کې غوښتنه کړې چې باید د پناه غوښتنې د کیسونو چارې ګړندۍ او متحد ایالاتونو ته ولېږدول شي. دوی په دغه لیک کې چې ازادي راډیو هم ترلاسه کړې، د امریکا حکومت مخاطب کړی چې د کډوالۍ په برخه کې دی له دوی سره کړې ژمنې په وخت عملي کړي. د دغه لیک یو تنظیمونکی صدیق الله له ازادي راډیو سره په خبرو کې تمه خوده چې د دوی غوښتنې په جدي توګه په پام کې ونیول شي.
د پیټو کې سره اندرې کله کې پاکستان ته راغلی یم او منتظر یم چې کارونه مې مخته وشي. په ډېر انتظار مې سترګې راووتې. روحي او رواني ستونزې راته پیدا شوې. موږ خپلې ستونزې د یو لیک په بڼه په وروستیو کې ټولو مهمو بنسټونو ته لیکلي، هیله لرو چې د پام وړ وګرځي.
د امریکا حکومت د 2021 کال د اګست په 2مه له افغانستان د خپلو ځواکونو د وتلو له پریکړې وروسته هغه کسانو لپاره چې له امریکایي بنسټونو یا د امریکا تر ملاتړ لاندې ادارو کې کار کړی وو د کډوالۍ ځانګړي پروګرامونه P1 او P2 اعلان کړل. P1 کیسونه د هغو افغانانو لپاره دي چې په افغانستان کې د امریکا د حکومت لپاره کار کړی. P2 بیا د هغو افغانانو لپاره دي چې له امریکایي غیر حکومتي سازمان یا د امریکایي مطبوعاتو لپاره کار کړی وي. د دې پروګرام یو شرط دا و چې یاد کسان باید دریم هیواد ته ولاړ شي چې له همدې امله په زرګونو افغانان چې ځانونه یې په شرایطو برابر ګڼل د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان ته کډه شول. د راپورونو له مخې له 2020 کال را په دې خوا څه باندې 100,000 افغانان چې د بهرنیو ځواکونو ترجمانان د مخکینی حکومت کارکوونکي د بشري حقونو فعالان او خبریالان پکې شامل و د انتقال په پروسه کې له افغانستان څخه امریکا او نورو هیوادونو ته ولیږدول شول، خو لا هم په شرایطو برابر زرګونه کسان په افغانستان کې دریمو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان کې پاتې دي. په اسلام آباد کې د افغانانو د شورا مشر میوان د عالمی افغان په پاکستان کې د افغان کیس لرونکو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
دته امکانات د کار نسته، ډېر اقتصادي مشکلات لري، اولادونه درس او مکتب نسی ویلای، چون فیسونه دي، فیسونه جدي، کوم افغاني مکتب چا ورته جوړ نه ک کوم افغاني مکتب د مهاجرینو لپاره جوړ شوی، موږ به کوشش وکړو هیڅ ځای مورد کې موږ سره کومه کنه ک یا مثلا نور د بازي دی ویزه مشکلات لري، د ویزه د اخلاص او ولا تمدید ک خلک د ډوډۍ پیسې نه لري، د ویزه د تمدید پیسې خو ډېره مشکله ده وروره، او پاین حال کې کیسونه نه پروسس کیږي ک د یو انیشیال سره دی ک سفارتو سره دی ک ایسای وی دی ک سپانسر دی.
د یادونې ده چې په پاکستان کې میشت افغانان چې امریکا او نورو هیوادونو سره د پناه غوښتنې کیسونه لري په وار وار د پاکستان په بیلابیلو ښارونو په ځانګړي ډول په پلازمین اسلام آباد کې د کارونو د ځنډ له کبله اعتراضونه کړي دي. که څه هم د امریکا حکومت دغه ډول اعتراضونو او نیوکو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو تل یې ویلي چې د دغو کسانو کیسونه تر څېړنې لاندې دي او په وخت به ورته رسیدنه وشي.
په کندهار کې کروندګر د ریحانو د بیو د ټیټوالي شکایت کوي. د کروندګرو په خبره د نورو کلونو پرتله د ریحانو قیمتونه نیم په نیم کم شوي دي چې د دوی کړی مصرف نه برابر وي. نور تفصیل په راپور کې.
سرسال خدای دی ریحان خو بیخي ډېر کره شوي دي، بایې بیخي ټیټي چې په نیمه ایله نه ځي، موږ خپله روزانه دا نه فکر راوي.
ګل احمد د کندهار په دامان ولسوالۍ کې پر خپل شپږ جریبه ځمکه د ریحانو کښتونه کړي. ګل احمد وایي حاصل یې ښه دی خو بیې یې ډېرې ټیټې دي. دی د طالبانو له حکومته غوښتنه کوي چې حاصلاتو ته یې بازار پیدا کړي څو لږ تر لږه د کروندګرو لګښتونه پوره سي.
ریحان یې سم دي په بوټو پر ثابت چې خدای دې چې هلته یې بایې ډېرې کمزورې دي، موږ مصرفونه لا سم نه را جوړي. هغه موږ چمبرونه ورکړي دي، کمې اوبه چې مو ورکړي دي، خواري چې مو کښلې ده، خو جانې چې مو کړي دي، هغه لا نه جوړوي. اوس خو بیخي په درې نیم سوه، په درې سوه جیش په داره کنه، موږ دا غواړو چې پنځه سوه پوخ ریټ ورته کښېږدي، بیا به نو موږ ته هم یې شی لاسته راسي، بر به نو دغه د زمیندارانو هم زړه ورته ښه کړي چې نور هم وکړي، هر شي ته زړه ښه کوي چې څه داسې شی پر مخ ولاړ شي، بر به نو هر شی ډېر کړي. نو دا اوس بیخي زموږ روزانه ده نه را جوړي، نو برز موږ زړه ځینې مات شي، دونه ځای بیا موږ نه کړو، بیا نو بر روزانو ته مخه کوو.
کروندګر او سوداګر وایي په کندهار کې د ریحانو کښ زیات شوی خو بیې یې 50% راټیټې شوي او پلور یې نه کېږي. د دوی په وینا د ریحانو د بیو د ټیټوالي لامل بهر ته د صادراتو کمښت دی. دوی زیاتوي چې اکثره کروندګرو ته هغه لګښتونه هم نه پوره کېږي چې د ریحانو په کرنه یې کړي دي.
پروش کار روحیان من په 300 په 1500 روپیو او شش کار روحیان من په 300 دي.
خان محمد بیې خو ډېرې ټیټې دي، ریحان خو سږ کال ډېر کښت شوي دي او بیې ټیټې دي. مثلا د زمینداران ډېر خوابیدي دي چې یو بیې ټیټې دي، شینې ځینې جوړېږي، لارې پربندې دي، بس ځای ته وری چې سم شي یا بیې سمه شي او به ګټې ځینې واخیستلې شي، دا کښ ډېر په مخ ولاړ شي وبکرل شي. پروس کال په 600، سږ کال به 350 دي، نو سږ کال چندانې ګټه نه کوي. یې بزګر ته کوي، یې نیسرخیل ته کوي، یې ګرده سردار په دره دي.
په کندهار کې د طالبانو د کرین ریاست مسولین وایي سږ کال په دغه ولایت کې پر 1000 هکتار ځمکه د ریحانو کښتونه سوي چې شاوخوا 12000 ټنه حاصل به وکړي. د یاد ریاست د میوجاتو او سبزیجاتو د پراختیا د برخې مسول انجینر ایمل حکیمی وایي دوی هڅه کوي چې ریحانو ته مناسب بازار پیدا کړي.
او دا خو رښتیا خبره ده چې د بازار میندونو په حساب یو څه ستونزې شته، خو لوړ مقامات کوشش کوي چې دغه ستونزې به حل سي. او د ریحانو د کښت په برابر تقریبا د کندهار په ولایت کې د 1000 هکتارو په شاوخوا ځمکه باندې ریحان کرل شوی دی چې کلنۍ حاصل یې 12000 ټنو ته رسیږي.
ریحان بوټی په کال کې یو ځل کرل کیږي، شبوی لري او ګل کوي. له دې ګل څخه ترلاسه شوي ریحان په طبي درملو کې کارول کیږي. په کندهار کې د طبي بوټو یو پلورونکی نجیب وایي ریحان د بیلابیلو ناروغیو درمل دی.
ریحان د زړه د زور لپاره ډیر کار کوي او زیاتره ډیر استفاده چې ده هغه د پنکیانی کار وسه اخیستل کیږي. او بل ریحان چې دی ریحان د ملا د کپو نقصه کې کاریږي، ملا د ټینګېدو لپاره هم کار کوي.
افغانستان د خپلو ډیری محصولاتو لپاره پر بهرنیو بازارونو په ځانګړې توګه پر پاکستان او هند تکیه کوي، خو سږ کال د پاکستان لخوا د سوداګریزو ترانزیټي خنډونو، سرحدي او ګمرکي ستونزو له کبله بهرنیو بازارونو ته د لاسرسي محدودیتونه زیات شوي دي. د نړیوالو بندیزونو له امله د بانکي اسانتیاو نشتوالی چې د پیسو لیږد او معاملې ستونزمنې کړي دي د صادراتو په برخه کې یو بل خنډ بلل کیږي. دغه راز د صادراتو لپاره د معیاري پروسیس او بسته‌بندۍ نشتوالی یو بل لوی ستونزه ده چې ډېری افغان کرنیز محصولات د نړیوالو بازارونو د تقاضا او معیارونو سره سم پروسیس او بسته‌بندۍ نه کیږي.
هو مورز خبرونه درته هم لرو، خو خبرونه سلامونه د افغانستان په اخسل ورنیمه چې شو تاسو ازادي راډیو ته غواګیست واصلوالو سوری یغینو د یکشم په پورس په دمشقر کې د سوری د دولتي راډیو او ټلویزیون لنیول ورسته په ژوندۍ باندې د بشرا لسته د حکومت سقوط اعلان وکړ. د سوری صدر اعظم محمد جلالی د یکشم په پورس ویل چې په سوری کې باید آزاد انتخابات وشي ترڅو د دیوات خلک خپل مشر په خپل وټاکي. محمد جلالی له العربیه شبکې سره په خبرو کې تایید کړ چې د یغینو مشر ابو محمد الجولانی سره په تماس کې دی چې د وسنی انتقالي پړاو او د مدیریت پړه خبري وکړي. دا ګام د سوریه د سیاسي راتلونکي د جوړولو په هڅه کې یو مهم پرمختګ بلل شوی دی. د دیموکراتیکي سوریه ځواکونو قمندان چې د امریکا تر ملاتړ لاندې او د کوردانو تر مشرۍ لاندې فعالیت کوي، نن یکشنبه د بشرا الاسد د رژیم سقوط تاریخي وبله او وایسته. د دیموکراتیکي سوریه ځواکونه د سوریه د شمال ختیځ پراخې سیمې تر کنټرول لاندې لري. د دې ځواکونو قمندان مظلوم عبدی په یو پیغام کې چې په تلگرام کې خبر کړی ویلي دی، په سوریه کې زموږ تاریخي شبه تجربه کوو ځکه چې په دمشق کې د استبدادي رژیم د پرسیدو شاهدانی. هغه زیاته کړه دې بدلون د یوې نوې سوریې د جوړولو لپاره فرصت برابر کړی چې په دیموکراسۍ او عدالت ولاړ وي او د ټولو سوریانو حقوق تضمین کړي.
وما ورځ دا ونې مهمه پیښه تا کړه.
ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه، زه سید شنوار هم او د ونې د نویو سیاسي تحولاتو له متفاوت شنن سره مو د ازادۍ د ومې ورځ کوربه نن درته د کورمې د قبیلوي نښتو په اړه بحث هم لرم، خو تر هر څه لومړی د ونې د پیښو مهم ټکي. د انجنونو پر زده کړو عامه تام بندیز، طالبانو د طبي نیمه لوړ زده کړو ادارو له دروازو انجنونو وشړلې، اوازې دي چې مؤسسات هم تړل کیږي. د نظر خاوندان وایي طالبانو خپلې پخې په تبر وهلې.
د افغانستان نارینه د افغان خوځو ترڅنګ ونه درېدل، چوپ پاتې دي که څوک خبرګون هم خیر په دې حد باندې نه ده چې اثر گزاره اوس.
هر کله چې استبداد ولاو که استبداد حتی دینی پلاوه هم توجیه شوی وي او د استبداد لپاره د مذهبي مشروعیت هڅه شوی وي، هم خلک کله چې په تنګ شي نو په جنگ شي.
د ناکامورا پنځم تلین او ورته د عدالت غوښتنه شنون کې وایي د افغانانو مسؤلیت چې د ناکامورا د وژنې دوسیه پلټلې افشا کړې او قاتلان یې په سزا رسولي وایي. افغان هنرمند آرین خان ورته سندریزه پیرزوینه ډالۍ کړې.
په کور کې دوه انزورونه ټینګړي دي چې د بچا خان د یو د ناکامورا دی او زه د دوی بل بدیل نشم مندلای چې غلطه په کور کې دریم چوکاټ په غی باندې ډاکړ.
او دا پاینې محل کې زموږ افغان سیاسيون او حکومتونو ته دا شي چې د وطن په جوړونه کې د وطن پرغونه کې سره کم کار وکړي، چې هغه لومړنی شرط زما په نظر هغه اخلاص دی چې ناکامرا درلود. اوس هم که چېرته یو واکمن نظام رښتیا هم د عدالت دعوه لري، نو د داسې یو بې ازاره انسان د وژنو قضیې څېړل په دوی باندې فرض دی او باید معلومه کړي چې دا ولې، چا او د کومو اهدافو دپاره وواژه.
او په برلین کې د افغان جلا وطن خبریالانو سمپوزیم، دوی په افغانستان کې د خبریالانو د حقونو په خوندیتوب او له افغانستانه بهر د خبریالانو د با مسؤلیت خبریالۍ لپاره د اخلاقي کوډونو په عملي کولو ټینګار کړی دی. بیا هم ستړي مشي. داسې ښکاري چې د طالبانو زعیم ملا هبت الله اخندزاده د نجونو پر نیمه طبي لوړو زده کړو له بندیز وروسته په افغانستان کې د موسساتو د فعالیتونو د بندولو پرېکړه هم وکړي. که څه هم له مسایلو آګاه سرچینې د نجونو د نیمه لوړو طبي زده کړو پر ادارو لګول شوی او پر موسساتو د طالبانو د مشر را روان احتمالي بندیز د دوی لخوا په خپلو پښو نوي ګوزارونه بولي، خو بلخوا داسې ښکاري چې د دغو پرېکړو د بدو پایلو له ویرې د خپل حکومت د ژغورلو په نیت د طالبانو کابینه کې د نجونو د زده کړو او نړۍ سره د تعامل اړوند بحثونه هم ګرم شوي دي. د طالبانو د حکومت یوې مهمې سرچینې ازادي راډیو ته وویل د نجونو پر زده کړو له نوي بندیز وروسته کابل کې د میشتو طالبانو اندېښنه د خپل حکومت د بد انجام ورسره د نړیوال تعامل د لا ماتېدو په اړه زیاته شوې ده او ګڼ وزیران داسې انګېري چې کندهار نه را روانې پرېکړې د دوی حکومت دوام ته نه پرېږدي.
زه باور لرم چې د خلکو د بنسټي حقونو د تروړلو دغه پروسه ډیره نه پایي او دغه ملت به بالاخره له دننه څخه د دغه استبداد په وړاندې راپاڅیږي. طبعا چې بهرني عوامل هم مهم دي، نړیواله وضعیت هم مهم دی او افغانستان په دغسې یو موقعیت کې دی چې د دغسې بې قانونه وضعیت دوام ناممکن کوي او زه فکر کوم چې بالاخره به بدلون او تغییر راځي. خو اندېښنه دلته ده چې دغه بدلون او تغییر خونړی نه وي، ځکه چې د افغانستان خلک د نورو ناورینونو تحمل نه لري.
د سچینې په وینا وروسته لاغې چې له کندهاره پر راغلي پرېکړه کورنی بهرني او حتی د کرکټ د ملي لوبغاړو غبرګونونه زیات شول. کابل کې د طالبانو کابینې کندهار نه د عاجلې ناستې د پلانولو غوښتنه وکړه ترڅو د دې پرېکړې د منفي اغیزو په کمولو او د موسساتو په اړه د نوې پرېکړې د راتلو د مخنیوي په اړه بحثونو ته لاره خلاصه شي. دا سرچینه زیاتوي نه یوازې حقانی شبکه د نجونو پر زده کړو د نوي بندیز پریکړه پارولې، بلکې له مولوي کبیر، خالد حنفی او مولوي حکیم حقانی پرته د ملا هبت الله ټولې کابینې په دې پریکړه کندهار ته احتجاج کړی دی.
د دوی دننه هم مخالفتونه لیدل کیږي او زه فکر نه کوم چې په دې ډول غلطه دا نظام دوام وکړای شي او دوی په لوی لاس خلک خپل مخالفت هڅوي. او اوس چې په ځینو سیمو کې خلکو له جګړو څخه خلاصون موندلی دی، دوی بیا غواړي هغه هیواد جګړو لوري ته بوزي او بیا هیواد په بدبختۍ ککړ کړي او له خلکو څخه آرامي واخلي. که څه هم دا حالت اوس که سوله ییز هم وي، د منلو وړ نه دی. باید ښځو ته، نجونو ته د هغوی ټول حقونه ورکړل شي، بشپړ ازادي ورکړل شي، زده کړو ته پرېښودل شي. خو داسې معلومیږي چې ورځ په ورځ دا کړۍ تنګیږي او نور خلک تر پوزې رسیدلي دي او ډیر زر به په دې حالت کې بدلون راځي، هغه که په زور وي که په رضا وي.
کوم حالات چې په افغانستان کې روان دي د دې اغیز یوازې په یو اړخ باندې نه ده، د دې اغیز په خپل دا خلکو باندې هم ده چې دغه سي فرمانونو په نتیجه کې دغه هواد انحصار کړی ده د بیان د ازادۍ نه ونسته بیا تر تعلیم او تربیه پورې. زما په نظر باندې د دې انجام په خپل موجوده واکمنانو ته هم ډیر بدی، خو تر ټولو زیات تاثیرات به چې وکړي هغه به د افغانستان په خلکو باندې کوي. د دې وضعیت له امله زموږ ستاسو نسلونه له زده کړو لرې کیږي. او بل مهمه خبره دا ده چې هغه ضرورتونه چې زموږ ستاسو خلک یې لري، د خصوصا د تعلیم و تربیه په برخه کې یا د صحي خدماتو په برخه کې، که مونږ دغه وضعیت همدغسي ورته کینو او لاسترزنې ورته کینو، نو مونږ به سبا ته په خپل کلي کې داسې یو څوک هم ونه لرو چې له یو ناروغ سره لومړنۍ مرسته وکړي. نو د دې کارونو انجام راته ډیر بد ښکاري.
بل غاړه د طالبان لخوا د نجونو پر نیمه الوړو طبي زده کړو بندیزونو په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه پارولي او دا لړۍ لا هم روانه ده. د کرکټ د ملي لوبډلې غړي راشد خان، لوبډل مشر حشمت الله شهیدی، د کرکټ د نړۍ ولسمشر محمد نبی ساحل، رحمان الله ګربز او ګلبدین نائب لومړني هغه لوبغاړي دي چې د طالبانو د زده کړو د دښمنۍ اړوندې غږ پورته کړی دی. دغه افغان لوبغاړو د طالبانو د زده کړو خلاف پریکړې د هیواد د راتلونکي په زیان بللي او زده کړې د نجونو حق بللی دی. دغه راځي په دغسې پریکړو د بیا کتنې غوښتنه کړې. حتی محمد نبی ساحل د طالبانو دا پریکړه په ښکاره ټکو ناعادلانه بللی ده. پخوانیو سیاستوالو حامد کرزي، رحمت الله نبیل، حنیف اتمر او معصوم ستانکزی او نورو که څه هم د طالبانو د دغسې پریکړو سره یو وار بیا مخالفت ښکاره کړی، خو خلکو ورته په ټولنیزو رسنیو پیغورونه ورکړي دي چې پر افغانانو راوستل شوې بد ورځ کې تاسې ټول پخواني سیاستوال ښکېل یاست او له دغه تاریخي مسؤلیت نه شئ خلاصېدی.
تر دریو کلونو پورې د افغانستان نارینه د افغان ښځو تر څنګ ونه درېدل، چوپ پاتې دي. که څوک غبرګون هم ښایي په دې حد باندې نه ده چې اثر ګزاره واوسي. همدارنګه نړیواله ټولنه متاسفانه هیڅ ډول ملموس فشار پر طالبانو باندې رانه وسته چې طالبان حداقل د افغان ښځو په وړاندې ښوونځي او پوهنتونونه خلاص کړي. تاسو ګورئ چې دوی کولای شول ډېر محدودیتونه پر طالبانو باندې ولګوي، لکه سیاسي فشار، لکه پر دوی باندې د سفر بندیزونه، لکه د ډالرونو بندول چې هر میاشت دوی ته په 40 میلیارد یا میلیون ډالر په هفته کې راځي او چې دا چې په کال کې څونه کیږي دا ډېرې زیاتې پیسې دي. متاسفانه هیڅ فشار پر طالبانو باندې را نه وستل شو چې موږ ترې نتیجه واخلو.
او دا خلاف دی دین دی، دا فرمان دا خلاف دی شریعت دی، دا خلاف اته د انسانیت زه بولم، او دا افغانستان تورتک ته دی، دا افغانستان جهالت ته دی، او په هیڅ کتاب کې داسې نه دی راغلی. دا کارونه زه فکر کوم یا قصدن کېږي یا عمدن کېږي یا وجه د ناپوهۍ او جهالت ده. او زه امیدوار یم چې په افغانستان کې یو بدلون راشي او د دغسې فرمانونو مخه ونیول شي او هغه کسان چې متحد دي افغانستان ته خپل غږ پورته کړي، په ځانګړې توګه نړیوال ټولنه چې اوس یوازې ګوري چې تېرېږي په افغانستان کې، باید فشار راوړي او حاکمه ډله دې ته وهڅوي چې د مکتبونو دروازې خلاصې کړي، د پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي، د علم او د پوهې دروازې خلاصې کړي، تر څو افغانستان دغه اوسني حالت څخه وژغورل شي.
د خوشحال روحي په مشرۍ د ملي محور ګوند چې طالبانو سره د زده کړو د ملي کمپاین په نامه څو موده وړاندې جرګه هم کړې وه، د دا ډول پریکړو زیان نه جبرانېدونکی بللی. او حتی افغانستان کې په خیریه چارو بوختو دینی علماو، مولوي عبدالصبور عباسي، مفتي عبدالولي، همداراز دینی داعیانو هم د طالبانو د وروستیو پریکړو مخالفت کړی دی.
دا زما لسمه ویډیو ده د اول ورځ تر اوسه پورې چې زه تقاضا کوم اسلامي امارت نه او د هغوی مشرانو نه چې په دغه موضوع کې جدي توجه ورکړي. لیکن چې حقیقت دا دی، امر ثانی ته کولی شي وفتی ته ووایې، یو میاشت ته ووایې، دوه میاشت ته ووایې، شپږ میاشت ته ووایې، دا تقریبا درې نیم کاله شو. دا امر ثانی د زمان اخره پورې دی. که چېرته موږ نه پوهیږو په حیث مسلمان، ځکه په حیث مسلمان زه په دې پوهیږم چې تعلیم په نر او ښځه باندې فرض دی. که هر څوک دا دعوه کوي دا فرض العین دی، فرض الکفایه دی، چې په هر چوکاټ کې واچي، یو نظام د دې حق نه لري د اسلام د ادرس نه چې په ښځو باندې تعلیم بند کړي.
طالبانو چې تیره اونۍ د طبي انسټیټیوټونو له دروازې څخه نجونې محصلینې په خورا توهینامیزه شکل وشړلې، په دې کار یې د خپلو پلویانو له خفګانه ډک غبرګونونه هم راغلل. خو وروسته په یو ناڅاپي ډول د دې ډلې ګڼو فعالانو خپل ټویټونه او پوسټونه ډیلیټ کړل، وضاحتونه یې ورکړل او د خپل امیر د پریکړو د اطاعت ژمنه یې کړې ده. بل خو د افغانستان د محسن تیتسو ناکامورا پنځم تلین د دسمبر په څلورمه داسې تیر شو لکه نوموړی چې له خپلو ټولو غرونو احسانونو سره له خلکو هیر شوی وي. د نظر خاوندان ناکامورا د افغانستان په ننګ او د افغانانو د خپلې خاورې د اوبو د مهارولو په جرم وژل شوی بولي او دا یې په افغانستان حق ګڼي چې د تر اوسه یې باید د وژنې اړوند دقیقې پلټنې شوې وای.
زه وایم چې د ده د قتل باید بشپړه پلټنه شوې وای. پخوانیو واکمنانو باید دا کار کړی وای. اوس هم که چېرته یو واکمن نظام رښتیا هم د عدالت دعوه لري نو د داسې یو بې ازاره انسان د وژنو قضیې څېړل په دوی باندې فرض دی او باید معلومه کړي چې دا ولې چا او د کومو اهدافو دپاره وواژه.
زموږ ټولې پنځه سره لویې د اوبو حوزې د ګاونډیو دپاره مهمې دي. د په ختیځ کې د افغانستان د روانو اوبو د مهارولو او د افغانستان په شاړو او وچو دښتو باندې د راړولو یو بنیادي کار شروع کړ او تمن چې دښمنان د افغانستان دښمنان په دې اړه حساس شول. په ښکاره یې وایم چې پاکستانی کړیو د همدغه حساسیت له مخې وواژه او تر د مخکې هم په دغه سلسله کې هغه نړیوال شخصیتونه چې په دې برخه کې کار کړی وو تر دې مخکې هم پاکستان ترور کړی.
دوی وایي ناکامورا د افغانستان لپاره هغه کارونه وکړل چې حکومتونو لا نه دي کړي او بل داسې خواخوږی به په افغانستان کې په نصیبونو پیدا شي.
د دا غوند انسانان په پیړۍ کې یو راځي. په تېره پیړۍ کې موږ په هغه سیمه کې باچا خان درلود او په اوسنۍ پیړۍ کې مو ناکامورا درلود. که څه هم زموږ د وطن نه و خو زموږ د وجود برخه شوی و، زموږ د ټولنې برخه شوی و، زموږ د وجود او د خلکو برخه شوی و. نو کاش چې هغه مو له لاسه نه وای ورکړی او کاش چې دغه په شان نور کسان زموږ په خپل وطن کې پیدا شي.
څوک په یو وطن کې هیڅوک هم ونه لري، خپلوان هم ونه لري او ډېر کم امکانات هم ولري. د هغو لپاره ناکامورا یو بېلګه ده چې په ډېر کم اخلاص کولای سي په یو هیواد کې دونه غټ کارونه وکړي چې آن هغه د حکومتونو لپاره بېلګه کېدلی سي. او دا په عین مهال کې زموږ افغان سیاسیونو حکومتونو ته دا ښیي چې د وطن په جوړونه کې، د وطن په رغونه کې سره کم کار وکړي چې هغه لوړنی شرط زما په نظر هغه اخلاص دی چې ناکامورا درلودی.
خو د تیر په څیر دا ځل هم د ناکامورا د پنځم ترین مراسم ساړه تیر شول او یوازې له افغانستان نه اووه سمندر لري د امریکا په ورجینیا کې ورته د افغان هنرمند آرین خان لخوا د خدمتونو د درناوي مراسم نیول شوي وو. آرین خان دغو مراسمو ته د افغانستان د نامتو شاعر ملا عطایي هغه نظم هم سندره کړې او وړاندې کړی دی چې د کاکا مراد ناکامورا په ویر کې لیکلی. آرین خان ازادي راډیو ته وویل د سندرې او د تلین د مراسمو درانه مصارف یې له خپله جیبه ځکه لنډ کړل چې د ناکامورا ظالمانه وژنه تر اوسه د یو افغان په توګه په زړه داغ پاتې ده او غوښتل یې له افغانستان سره د هغه د مینې جواب جاپانیانو ته د مینې هنر په ژبه ورسوي. بلغاړه بیا په جرمنی کې له افغان خبریالانو د ملاتړ بنسټ په تبعید کې د فعالو افغاني رسنیو او خبریالانو سمپوزیم رابللی چې څنګه کولای شي د افغانستان د بحران بحث د نړیوالې ټولنې له حاشیې نه د بحثونو اصلي نقطه وګرځوي. دې سمپوزیم ته وینا کې ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان پر ځای پاتې استازي نصیر فایق آنلاین وینا کې ویل دا په تبعید کې د افغاني رسنیو مسؤلیت ده چې د افغانانو واقعي غږ تر نړیوالې ټولنې منعکس کړي. هغه په نړیواله ټولنه هم غږ وکړ چې طالبانو سره یوازې د بشري کارونو تر حده تعامل مهم دی او له دې زیات تعامل هغوی ته نړیوال قانوني حیثیت وربخي چې په وینا یې دا د افغانانو د ملي ګټو خلاف کار دی. د سمپوزیم د بحث پنلونو او ورکشاپونو کې د فعالو رسنیو استازو او خبریالانو ټینګار وکړ چې د افغانستان شرایط د نورې نړۍ له شرایطو بدل شوي او د افغانانو لپاره د بامسؤلیته ژورنالیزم د دودونې اړتیا ده.
افغانانو پلاستیکی او هغه لیک هغه چې لیکل کیږي هغه چې په روسکیږي ټول د هغه ټارګټ اودینس یې په وړاندې نو د دې څنګه مثلا دا د چنګا افغانستان د سهارې نه د روس په یوه بوکس ته ورسېږي په کومه سره نور انټرنیشنل میډیا فوکس تر اوسه چې دا یې په خپله ځکه
آی دیرکت مونیم رو کرده پیش نره و فکر میکنم یک بس سپورتی که رسانه ها یعنی در تبیید میتونم مونیم باشه بس نظر ما متحد بودنشان است و ای که حداقل یکی از زمین اورگانایزیشن ها باید شناخته شده و در قابل قبول همه کی باشه که در امو جای بین المللی یا متبرتر یک روزیت و یا هم یک نمایی بداشته فکر کمو خبرها بینا رو برسن تا ایکی موضوع تقریه شده و رسانه ها یا اسپسیشن یا هر موضوع تا چینل یوتیوب هست امو یک حمایت از
دوی ټینګار وکړ چې په اوسنیو شرایطو کې چې افکار پاشلی دي د ژیر ژورنالیزم د مخنیوي او د افغانانو د واقعي غږ د پورته کولو په موخه د افغاني رسنیو ترمنځ د ژورنالیستیکو اخلاقو معیارونو مؤثر کوډونه تدوینوي او رسنیو ته وسپاري. سمپوزیم کې د هغو ژورنالیستانو د حقونو د خوندیتوب او ملاتړ په اړه هم ټینګار وشو چې دا مهال افغانستان کې فعالیت کوي او له بېلابېلو ګواښونو سره مخ دي.
دغه سمپوزیم کې په تبلیغ کې د ټولو رسنیو استادو ګډون کړی و او په دوو مهمو مسایلو بحث وشو. اول دا چې په کانفلیکټ زون کې لکه افغانستان څنګه موږ اطلاع رسنی وکړو او دقیق اطلاعات خپاره کړو، په خاص ډول اکزایل میډیا چې زه فکر کوم په دغه سختو شرایطو کې یوازینی بدیل اکزایل میډیا ده چې حقایق خپاره کړي او د افغانستان د اواز وګرځي. تر څنګ یې موږ څنګه کولای شو د افغانستان مسله نړیوالو رسنیو ته راوړو او په دې پنلونو کې متخصصینو بحث وکړ او په پای کې په څلورو ګروپونو کې د رسنیز اخلاق باندې بحث وشو، په بدو شرایطو کې څه میکانیزمونه باید جوړ شي او دغو میکانیزمونو د جوړولو لپاره کمیټې جوړې شوې چې دا به 800 تعقیبوي او پایلې په خاص ډول هغه ایټکس آف کوډ آف ایټکس به د هغه ابتدایي درافت به یې جنوري کې تنظیمېږي. هغې نه وروسته به د ټولو اکزایل رسنیو سره جلسات تنظیمېږي او یو کوډ آف ایټکس چې ټولو لپاره د منلو وړ دا به رامنځته کېږي.
د داسې غونډو دایرول او نیول په اروپایي هیوادونو کې یا په نورو غربي هیوادونو کې دا کیدای شي تر یو بریده پورې ګټور تمام شي، په ځانګړې توګه چې حداقل موږ تر اوسه ژوندي یو، زموږ غږ اورېدل کېږي او څه چې په افغانستان کې تېرېږي د ژورنالیزم په برخه کې او هغه ستونزې او هغه مشکلات چې په افغانستان کې موجود دي د خبریالانو د کار په وړاندې دا باید نړیوالو ته ورسول شي او د داسې غونډو دایرول تر ډېره بریده پورې کولی شي یو پل جوړ شي د هغه کسانو څخه چې د افغانستان څخه وتلي دي په بهر ملکونو کې دوی فعاله دي او خپل ژورنالیستیکي کارونه کوي او یو اړیکه رامنځته شي د هغو کسانو تر منځ چې هنوز هم په افغانستان په کابل او د افغانستان په نورو ولایتونو کې خپل مسلک ته ژمن دي او د خبریالۍ په برخه کې دوی کار کوي. بله ګټه دا ده چې حداقل هغه کسان چې فعاله دي په نورو اروپایي هیوادونو کې دا راځي او د خپلو فعالیتونو څخه د خپلو تجربو څخه دوی وایي او د یو بل سره یې شریکوي او همدارنګه نړیوال په دوه باندې خبرې دي چې انوس هم په افغانستان کې مطبوعات د ګوتو په شمېر فعاله دي، اما د هغو کسانو په وړاندې چې مشکلات او ستونزې شتون لري په افغانستان کې په حاکمې ډلې باندې باید فشار راوړل شي چې دغه محدودیتونه له منځه یوسي، معلومات ته لاسرسي باید رامنځته شي، همدارنګه هغه ازادي د بیان چې په ټوله نړۍ کې په حیث د یو بشر په حیث د یو انسان د هر انسان یو اساسي حق ګڼل کېږي هغه باید ورکړل شي.
بلخوا بیا د جزا نړیوالې محکمې ګواښ کړی دی چې افغانستان کې د ښځو د حقونو د نقص په اړه یې پلټنې روانې دي او ډېر ژر به د طالب مشرانو د نیولو امر صادر کړي، خو د چارو شنونکي د دغسې فشارونو تاثیر په طالبانو نه ګوري. د دې محکمې مشر څارنوال کریم خان د نړیوالې جنایي محکمې د غړو هیوادونو د دیوان په 3 غونډه کې تایید کړه چې لوړه کچه باندې ټیمونه د طالبان لخوا افغانستان کې د بشري حقوقو پر وړاندې تیری مستندی او ټینګار هم کړی دی چې ژر به د افغانستان د وضعیت په اړه په دوسیو کې د نیولو حکمونه صادر کړي. نموړي کڅه هم په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل او طالبانو یې هم په وړاندې خبرګون نه دی ښودلی. خو افغانستان کې سیاسي لوري بیا وایي نړیوالې ټولنې د تعامل په نامه طالبانو ته خاصه زړورتیا او شرایط برابر کړي چې لامل ہے طالبان پر خپل سرغړونو کې ډاډه شوی دی.
زه فکر کوم چې پر طالبانو باندې باید دولتونه او غیر دولتي سازمانونه د ملګرو ملتونو سازمان دی، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د بشري حقونو نورې ادارې فشارونه راوړي تر څو دوی د افغان یا د افغان ولس هغه غوښتنو ته ځواب ووایي او د دوی هغه حقونه په پام کې ونیسي، که د هغوی بشري حقونه دي، که د نجونو د زده کړو مسله ده. تاسې ګورئ چې اوس هم طالبان ځینو هېوادونو ته سفرونه کوي، متاسفانه، البته په دې معنی چې دوی باندې ځینې بندیزونه نشته، نو په دې باندې باید له هر اړخه فشارونه راوړل شي تر څو دوی د افغان ولس هغه غوښتنو ته او حقونو ته رسېدنه وکړي.
نړیوال فشارونه هغه که له هرې مرجع او منبع څخه وي چندان اغېزمن نه دي، خصوصا لکه د اوسې د جزا نړیوالې محکمې د دې د نیولو امر ورکړی. اکثره د طالبانو مشران خارجي هېوادونو ته سفرونه نه کوي، کولی شي په ډېر سادګۍ باندې سفر ونه کړي او په افغانستان کې یو شاهانه ژوند ولري. او په عین حال کې اکثره دغه ډول فرمانونه او امرونه چې ورکړل شوي وي نه اجرا کېږي. ادارې اوس د طالبانو ځینې مشران تر اوسه په تور لیست کې دي او تقریبا د ټولو هېوادونو د روسیې په شمول باندې د هېوادونو په لیستونو کې هم دي، ولې هیڅ عملي اقدام نه ده نه کېږي، ځکه مسله د دولتونو سیاسي ګټې او خپلې سیاسي ګټې او د دوی خپل اهداف.
د جزا نړیواله محکمه یا آی سی سی هغه نړیوال سازمان دی چې تر دې وړاندې د پوتین، د اسرائیلو صدر اعظم نتنیاهو او د میانمار د پوځي دیکتاتور د نیول امر ورکړی. د په داسې حال کې ده چې د تیرې نومبر میاشتې په 28مه چیلي، کوستاریکا، هسپانیا، فرانسې، لوکزمبورګ او مکسیکو په افغانستان کې د ښځو انجونو کړکېچن او نازک وضعیت ته په پام د افغان نجونو او ښځو د حقونو د نقص قضیه نړیوالې جزایي محکمې ته وړاندې کړه. او اوس هم د کورمی پاړشینار سخت وضعیت ته ورګرځو. هلته پاړشینار کې څه هم دا ونه یو وار بیا نښتی وشوي او لږ تر لږه لس نور کسان پکې وژل شوي، خو دا ور پکې د جګړې د ښکېلو قبایلو ترمنځ د سولې هڅې هم ګړندې شوي. پښتانه ملتپال دعوه کوي چې د کورمی د جنجالونو د حل لپاره د پی ټی ایم لویه جرګې یو وار خپل سوله ییزه قافله استولې وه چې د پاکستان حکومت یې مخنیوی کړی او دوی ټینګار کوي چې پاکستاني ریاست د پاړشینار سیمه له خلکو خالي کول غواړي. د کوزی پښتونخوا له 4 اگست سرچینه ډاکټر سید عالم مسعود ازادي رادیو سره مرکه کې ټینګار کړی دی چې ځایي پښتانه د دوی په ضد جوړ شوي او دسیسو باندې پوه شوي دي، خو داسې لاسونه هم ورننه ایستل شوي چې یو تر بلې د وینو تګي کړي دي. دا چې کورمه کې وضعیت څنګه دی او هلته د سولې هڅې تر کومه حده رسېدلي او دغه راز څنګه وروڼه پښتانه قبایل د شیعه او سنی په نامه یو بل ته ګوته په ماشه ناستي، له ډاکټر سید عالم مسعود سره مرکه کې مې درته راسپړلې دي. ډاکټر صاحب سلیم شي، خدای دې وکړي چې اوس د کورمی جنجال حل شوی وي. کله ته وایي چې دا څه ډول لانجه وا او سرچینه یې له کومه ځای ده؟
د ټول ناول خو جی ستاسو یو جهان مننه. د کورمی پیخه یا چې بل هر یو پیخه زمونږ د وطن وي، نو دا د ریاست نه بغیر نه ده. زمونږ په هر غمیز شاته د پاکستان ریاست وي. د دوی دهشتګردي چې کوم مزه کې ذکر راځي نو هغه شاته به وردی وي. د کورمه دا اوسنۍ پیخه چې کومه ده د دینه مخکیم پیخه شوې دي، خو د اوسنۍ پیخه خو چې کله پی ټی ایم کارمی جرګه وکړه، کارمی جرګې دا غوښتنه وکړه چې د پښتونخوا وطن نه دی فوج وزي، نو بیا ډرامې شروع شوې. د ترهګرۍ په بنو کې مشوله، په ډېر اسمن خان کې مشوله، په وزیرستان کې مشوله. دا د دوی د ترهګر نور هیڅ نه دي، دا د دوی د لاس لوړ دي چې کله مرته ووایي نو دا سنه سوکي. نو کورمه والا دا چې کومه ده، دا د شیاګانو یو قافله وه چې دا د سیکیورټي په نگرانۍ کې بتله. او دوی ته ویلي شوي وو دوی ورته ویي چې موږ د چهارشنبې په ورځ شو، دوی ورته نه د زیارت په ورځ کې. اوس د زیارت په ورځ اندازه وکړي چې قافله ته مخکېم سیکیورټي والا دي، فوجیان دي، رستو دي، او بیا په لاره کې حمله پرې وشي. قریب سل کسان شہیدان شی وجل شی په گاڑو گاڑو کې وشتل شي د شپږو میاشتو ماشوم مړ کی خو نه د سیکورټی کسان یو کس زخمی کیږي نه دوی یو ډس کوي نه هغه سړی اولی نه هغه سړی ویني نه هغه خلک ویني دا څنګه ډراما وه بیا چې دا لاړل دا دا د پړه چې دا خپل کلی ته د شیګانو کلی ته لاړل نو د هغې سره نږدې چې کم د سونیانو کلی دا بیګن دی نو هغه په بدل کې واپس چې کله راپاسي نو د دغې شیګانو د کلي او د بیګن په منځ کې درې چیک پوسټونه دي درې وړه خالي دي نو چې درې وړه خالي دي مطلب دا دی چې اول دغه قرباني ګډوره کړه بیا هغې نه بد هغه ور پرېږده چې هغه راشي په دې قرباني ګډوره شي چې بیا غوښتنه وکړي چې فوج د نوزي او داسې وکړي.
مسعود صاحب، تاسو ویل چې دغه جګړې ته حکومت لمنه وهي، آیا د کورمی او پړشینار خلک په دې موضوع نه پوهیږي چې زموږ ترمنځ دریم لاس د حکومت دی او هغه د اور د بلولو کوشش کوي؟
دلته دا خبره ټیک ده. دا ډېر اهم سوال دی چې په دې کې داسې خلک خو ډېر دي چې هغه د وایي چې د ریاست کوي. داسې خو اوس دا د شیا جلوس چې کم دی زما په پاڼه باندې شریک شوی دی، هغه هم وایي چې دهشتګردي اسکی پی چور دی، حالانکه مخکې به دوی داسې نه ویل. نو دغه احساس زیات دی خو الته هغه میزه دومره غټه وشي او ورته پیشې داسې کیږي چې اوس سل کسان د چا شهیدان وي او په هغه کې زنانه او د شپږ میاشتو ماشوم چې هغه د شودو بوتل په د فیسبوک په سوشل میډیا ډېر عام شوی دی، نو هغه هم داسې پاتې شي نو ابل هم بیا لیونی شي.